دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
د خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د سولې د چارو لپاره د دولت وزارت وایي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم زیار باسي چې د طالبانو سره په دوحه کې د روان مذاکراتو په دوران کې د باقی پاتې لاین حل موضوعګانو د حل لپاره ایوالاره عمومي او د سولې د مذاکراتو د مقرراتو متن بشپړ کړي د دغه وزارت وی وایاندي ناجیا انوري نن د یک شنبه پورز د وګي په دشتمه خبري اعلان ته ویل چې کوشش روان دي چې دوړو خو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ د موافقې لپاره یو مشترک لار اوموندل شي په عین وخت کې د افغانستان د سولې او روغې جوړې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوړو خو باندې غږ کړی دی چې له دې فرصت نه په استفاده په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي خلیلزاد نن د یک شنبه پورس په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره یو بې ساري شیبه ده نه یوازې دا چې افغانان لګیا دي مخامخ مذاکرات کوي اوس په افغانستان کې د سولې او یو سیاسي حل لپاره پراخه پیمانه نړیوال ملاتړ موجود دی باید چې د بې ساري فرصت نه حتمن استفاده وشي خو په دوحه کې د امریکا غا خبريال رحیم ګل ساروان د بخبره سرچینو په حواله وای چې د دوړو خو د مذاکراتي هیئتونو ترمن د دریو موضوعګانو په باب اختلافات نه دي حل شوي یو موضوع په افغانستان کې د روان جنگ د تعریف موضوع ده بل د یو انتقالي حکومت د جوړېدو موضوع ده او دریم د اوربند اعلانولو موضوع ده چې د مذاکراتي هیئتونو د غړو ترمنځ پر سر اختلافات تر اوسه پورې نه دي حل شوي لبلخوا فاطمه ګیلانی نن د یک شنبه پورس په دوحه کې د حکومت په مذاکراتي ټیم کې شامل شوه نوموړي څلورمه مېرمن ده چې د حکومت د مذاکراتي هیئت سره ملګری کیږي تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن ناوړې په عین وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او خبريالانو یو ډله چې د قطر په پایتخت دوحه کې د حکومتي هیئت او طالبانو دا سال ترمن د سولې د مذاکرات په اړه ریپورتونه برابرۍ شکایت کوي چې د افغانستان حکومتي چارواکو د خپلو مخکنی ژمنو برخلاف دوی ته د مذاکراتو د پرمختګ او یا نه پرمختګ په اړه په سمه توګه معلومات نه ورکوي د ښاغلي غنی حکومت ژمنه کړې وه چې د مذاکراتو په اړه به له شفافیت نه کار اخلي د مطبوعاتو د ازادۍ احترام به کوي او ژورنالیستانو ته به پوره معلومات ورکول کیږي خو افغان ژورنالیستان وایي دا اندېښنه موجود ده موافقې ته د رسېدو په صورت کې ممکن چې په راتلونکي وخت کې ژورنالیستان مطبوعاتي ازادي له لاسه ورکړي او معلوماتو ته د لاسرسي نه به محرومي د پکتیکا په ولایت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې شل تنه کوچیان چې د واده په مراسمو کې له ګډون کول نه وروسته له ناوې سره یو ځای خپل کور ته راتلل ژوبل شوي دي د دغه ولایت د پولیسو ویان شاه محمد آریان نن د یک شنبه په ورځ د وږي په دشتمه امریکا غاک ته ویل چې چاودنه پرون مازیګر د جانیخیلو پولیسوالۍ کې وشوه دا خلک په یو ټرکټر موټر کې سپاره وو په زخمیانو کې د ناوې په شمول 15 ښځې او اته ماشومان شامل دي لبل خوا تیر شپه د بلخ په ولایت کې هم د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی او 15 کسان ټپیان شوي دي د دې دواړو چاودنو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی قبول کړی د چین حکومت له هغو خلکو سره چې په افغانستان کې د وروستیو تباه کوونکو ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله ورته د سر او مال زیان اوښتی د مرستې په خاطر د افغانستان له حکومت سره $10 میلیونه مرسته کوي په دې اړه نن په کابل کې یو موافقه لاسلیک شوه تاسو زموږ غږ د واشنگتن نه اورئ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د یک شنبه په ورځ ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس 125 تازه پیښې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ثبت شوي دي په دې حساب د ناروغانو مجموعي شمېر 3,944 ته لوړ شوی دی او تر دې دمه 1,441 ناروغان په کابل او د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې په دې ساري ناروغۍ باندې مړه شوي دي ویل کېږي چې د قندوز د پوهنتون شپږ تنه محصلین هم د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس نیولي په سیمه کې زموږ خبرې الوایي چې په قندوز کې دغه ساري ناروغۍ پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي زموږ غږ د واشنگتن ناوري توقع ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د سترې محکمې د پخوانی قاضي روډ بیډر ګینزبرګ پر ځای یو بل ښځه سترې محکمې ته معرفي کړي واتیا کلن اگینسبرګ چې 20 کال د متحده ایالاتو د سترې محکمې د قاضي په توګه وظیفه سرته رسوله، د جمعې په ورځ د پانقراس او سږي د سرطان د ناروغۍ له امله مړه شوه. د هغې د ځای د ډکولو په سر باندې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ غټه لانجه رامنځته شوې ده. دیموکراتان وایي چې ښاغلی ټرمپ باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې پورې صبر وکړي، عجله دې نه کوي. خو جمهوري غوښتونکي او سپینه ماڼۍ وایي غواړي چې زر تر زره د میرمن گینسبرګ ځای ډک کړي، نوې قاضۍ سترې محکمې ته معرفي کړي. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات پر ایران باندې د بندیزونو د لګولو لپاره آمادګي نیسي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش د شنبې په ورځ د وږي په 9 په نیویارک کې د امنیت د شورا غړو ته په یو لیک کې ویلي دي چې د متحده ایالاتو لخوا پر ایران باندې د بندیزونو د لګولو د اعلان باوجود نوموړی د ایران په خلاف اقدام نشي کولای، او داسې ښکاري چې دې موضوع په اړه یو غیر یقیني صورتحال موجودی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 13 ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتو پر ایران باندې لسره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د مخنیو بندیزونو د لګولو ژمنه کړې. د رویټرز خبري اژانس د نیویارک نه په خپل رپورت کې ویلي دي چې پامپیو د امنیت شورا ته 10 ورځې مهلت ورکړو. د مخنیو بندیزونو قانوني میعاد د اکتوبر په 13 ختمیږي، خو اژانس وایي د امنیت د شورا د 15 غړو له جملې نه د روسیې او چین په شمول 14 هیوادونه وایي چې د متحده ایالاتو د غوښتنې باوجود به پر ایران باندې بندیزونه ونه لګوي. د دوی په باور د متحده ایالاتو د حکومت دا اقدام قانوني بڼه نه لري، ځکه چې له سره د بندیزونو د لګولو لپاره له هغه میکانیزم نه استفاده کوي چې د ایران سره په 2015 میلادي کال کې په جنیو کې د اټومي موافقې د لاسلیک کولو په وخت پرې موافقه شوې وه، او متحده ایالات په 2018 میلادي کال کې په یو طرفه ډول د دغه موافقتنامې نه ووتل. د مقرراتو له مخې د ملګرو ملتونو مامورین د امنیت شورا ته په یو هیواد باندې د بندیزونو د لګیدو په وخت اداري او تخنیکي مشوره ورکوي، او عمومي منشي د دغو بندیزونو د څارلو او عملي کولو په خاطر د کارپوهانو او متخصصینو یو مستقله ډله ګماري. مایک پامپیو د شنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویل که د ملګرو ملتونو یو غړی هم پر ایران باندې د لګول شوو بندیزونو د عملي کولو په برخه کې خپل مکلفیتونه نه پوره کوي، نو د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې د خپلو کورنیو صلاحیتونو نه په استفاده د دغو هیوادونو په خلاف متقابل اقدام وکړي. د یمن حوثیانو د سعودي عربستان د جزان په سرحدي ولایت باندې راکټ وار کړی دی. د رویټرز خبری اژانس نن د یکشنبې په ورځ د قاهره نه د سعودي عربستان د دولتي اژانس اس پی ای په نقل قول رپورت ورکړ چې 15 تنه ملکیان په دغه حمله کې ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان دولتي اژانس ویل چې په حمله کې 100 اراد موټر هم تباه شوي دي، او د همدا افغانستان په باب دوا رپورټونه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمیر کسان چې په مخدره موادو باندې روږدي شوي دي دا شکایت کوي چې د ښار پولیس هغوی نیسي او وهي او ټکوي. د حاجي محمد په نوم یو کس چې د پوډرو په استعمال روږدي شوی، امریکا غږ ته ویل چې حکومت باید د وهلو او ټکولو پر ځای معتادان د علاج لپاره روغتونونو ته ویسي او د کار او روزګار موقع ورته برابره کړي، خو پولیس دغه تورونه رد کړي دي. لبل خوا د هرات په ښار کې هم د حق او خوځو شمیر اوس ورځ پر ورځ زیاتېږي چې په نشه یي موادو باندې لسره روږدي شوي دي. وایي چې نه کورنۍ او نه حکومت ورسره مرسته وکړه او بیرته نشي ته مخه کړله. د دغه خوځو او ماشومانو شمیر اوس 9000 ته رسیدلی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورئ.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن اوله موضوع دا ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکرات د لارې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره پراخ نړیوال ملاتړ موجود دی او باید له دې موقع نه ګټه واخیستل شي. بل پلو په دوحه کې د دولت او د طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو اتم ورځ ده، مګر لا هم دواړه خواوې د اجنډا د تدوین په سر بحث نه دي نږدې شوي. رحیم ګل سروان په دې حقله رپورت راکړی دی.
که څه هم په قطر کې د طالبانو او د افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ په خبرو کې کوم پرمختګ نه درغلی، خو بل لور ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې جګړه متشدده شوې او مرجوبلې اړولې ده. دفاع وزارت ویل چې تیر ورځې په قندوز کې 10 طالب جنگیالي د دوو قومندانانو په شمول وژل دي، خو طالبانو بیا وویل چې د دوی جنگیالي نه دی وژل شوی او وژل شوی په هوایي برید کې ملکی وګړي دي. د سپتمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات له رسمي پیل غونډه راورسته د داتو ورځې وزي خلا هم دوړل لوري وای چې د مذاکرات په کړنلار کار کوي او د اختلافي ټکو په سر اختلاف لا هم په خپل ځای پاتې دی که څه هم دوړل لوري په رسمي ډول د اختلاف ټکی نه روښانه کوي خو ځینې سرچینې وای چې د اختلاف ټکی د جنگ تعریف دی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د روانو مذاکراتو په لړ کې لا تر اوسه د دوړو لورو د پلاو ترمنځ د عمومي ناستو لړۍ نه ده پیل شوې خو دوړو لوري په خپل منځي ناستو بوخت دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د جمعې ورځې له دمې وروسته افغان پلاوی په خپل منځو کې سره ناستي پیل کړي نن هم دوړو لورو خپل منځي ناستي درلودي په همدې حال کې فاطمه ګیلانی قطر ته رسیدلې او رسمنه د دولت د مذاکراتي ټیم د غړي په توګه کار پیل کړی دی
په دوحه کې د دوړو طرفونو ترمنځ د کاری اصول پر پرمختګونه شوی دی اما تر اوسه هم موږ تمه لرو چې په راتلونکو ناستو کې دا په بشپړ ډول سره نهایی شي تر څو د کاری اصول طرزالعمل نهایی او تصویب شي له هغې وروسته به موږ په نورو موضوعاتو بیا بحثونه کیږي چې اجنډا او نور مسایل به پکې شامل اوسي
په ورته وخت کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي چې په دوحه کې د دولت او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات یو بې ساري موقع ده او نه یوازې چې افغانان په خپلو کې مستقیم سره خبرې کوي بلکې د مذاکراتو له لارې د یو سیاسي جوړجاړي او په افغانستان کې د سولې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ شته او باید له دې موقع ګټه واخیستل شي خلیلزاد په خپل ټویټر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامې ننګه هم کړې ده پام دی حال کې د ملي یووالي او د سولې د غړي جبهه غړي وایي چې د سولې په مخ کې پرتی موانی هم باید لمنځه یوړل شي د طالبانو د وخت وزیر مولوی قلم الدین وایي چې د اوربند په سر د دوړو لورو ترمنځ لیدلوري متفاوت دي
یو طرف شپږ میاشتې اوربند غواړي بل طرف وایي نه شپږ میاشتې ته ضرورت نشته دایمي اوربند ده صلح غواړو د صلح له مخې نه موانی لري کوي
دا ډول د آسیا د زړه ټولنې یوې سروې ښیي چې نه هویا په سلو کې خلکو امنیت لومړیتوب ګڼلی 28% بشري حقونه او 21% اقتصاد په سروې کې له خلکو پوښتل شوي چې د سولې له خبرو راجوړ د څه ډول نظام پلوي کوي 15% په ځواب کې اسلامي جمهوریت 5% کې امارت او 6% کې د دواړو نه ګډ نظام جوړول غوښتي 45% کې خلکو ویلي چې طالب جنگیالي د امنیتي ځواکونو کې مدغم شي او 45% کې بیا ویلي چې خلاص را دي شي په سروې کې خلکو دا هم ځواب ویلی چې اساسي قانون دی وی خو تعدیلات دی پکې راشي سروې د سولې د تړون د تطبیق لپاره د بهرنیو سرتیرو د شتون په تړاو هم پوښتي چې و سروې په سولې کې ویل شوی شتون اړین نه دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون ویلی دی چې په 100 ولایتونو کې بریدونه شوې دي جګړې شوې دي او دغه بریدونه په قطر کې د سولې خبري زیانمنول شي منګه په همدې ارتباط په کابل کې د افغانستان د بشري حقوقو د غیر حکومتي سازمان د رئیس حاجی صاحب لالګل سره غږیدلی حاجی صاحب محترم د بریدونو چې پرون شوې دي په پکتیا او پکتیکا او بلخ او قندوز کې د سر رپورټونه راغلي دي چې ولسی خلک هم پکې تلف شوې دي او کمیسیون وایي چې دغه د بشري حقوقو تلفات او د جنگونو ادامه په قطر کې د سولې خبرې زیانمنول شي دا د سولې په خبرو څومره تاثیر کوي
تاثیر کولی شي او هغه هم منفی تاثیر چې کله د امریکا او طالبانو توافقنامه امضا شوه داسې شونی وه چې باید په 15 ورځو کې د جنګي اسیرانو تبادله سر ته ورسیږي او په 2 هفتو کې کم از کم بین الافغاني سیاسي خبرې شروع شي خو هلته یو تعهد هم سپارل شوی و چې د طالبانو د خوا نه چې دوی به په هېواد کې تاوتریخوالی کموي نو په خواشنۍ سره چې هغه کمه نه شوله او جګړه او تاوتریخوالی په هېواد کې زیات شو هغه د دې لامل شولو چې اووه میاشتې د جنګي اسیرانو د تبادلې دغه پروسه چې وه دا طولاني شوله او وخت په وخت باندې خنډونه په دې کې رامنځته شول دا د دې لامل شو چې د بالاخره د بین الافغاني د خبرو پروسه بیخي له ځنډ سره مخ شي او یا بیخي ناکامه شي نو طبعا سیاسي خبرې چې روانې دي په دوحه کې او دغه دوه ټیمه چې سره مخامخ دي چې د ټول افغانستان سرنوشت وڅېړي دوه ټیمونو په لاس کې دی، دا اوس دوی پورې اړه لري چې دوی اوس ځان د سولې قاتلان معرفي کوي او که افغانستان کې د راتلونکي نسل لپاره ځان قاتلان معرفي کوي. دا د دې دواړو ټیمونو د دوی د خبرو او د دوی د ارادو پورې اړه لري. نو زمونږ هیله همدغه ده چې د جګړې په ځای باندې د سولې خبرو ته مخه شي، تر څو پورې د سولې سیاسي خبرې چې دي دا د کامیابۍ پړاو ته ورسیږي او بالاخره د دواړو خو ترمنځ یو سیاسي هوکړه رامنځته شي او د دغې هوکړې پر اساس باندې په افغانان یو هوسا
عزیز صاحب لال گل یوه هفته مخکې په همدې ورځ یعنی د شنبه په ورځ باندې په قطر کې خبري پیل شولې، خبري پرانستل شولې. اول ته ټولو هیله څرګنده کړه ناتو نړیواله ټولنې اروپایي هیوادونو ډیرو ملکونو چې دغه خبري په افغانستان کې د جنگ د بندیدو سبب شي، مګر اوس دغه خبرونه راځي چې د دوه ټیمونو ترمنځ لا هم په طرز عمل باندې خبري کیږي او اختلافات موجود دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اختلافات به حل شي؟ ځکه که اختلافات حل نشي د اوربند خبري نه کیږي او چې اوربند نوي نو بیا به دغه جګړې دامه لري، لکه څنګه چې طالبانو ویلي وو په اول کې چې تر څو موافقه و نشي په اصلي خبرو باندې تر هغه پورې به جنگ ادامه لري. نو اوس تاسو نظر څه دی چې کوم بل لاره په دې مېز کې شته چې نور خلکونه وژل شي؟
هغه ورځ باندې چې د پرانست غونډه وه په دوحه کې د نړۍ ټولو مشرانو خبرې وکړلې، په هغې کې ډېر پیغامونه وو. د ټولو نه مهم او واحد او متفق پیغام چې وو دواړو خواوو ته، هم طالبانو ته او هم حکومت ته، هغه د تلپاتې اوربند پیغام وو. دواړو خواوو باندې غږ کړی دی چې تاسو د ټولو نه لومړی اوربند رامنځته کوئ، تلپاتې اوربند چې د هغې سره په د سولې خبرې پښې پر مخ باندې لاړې شي او په افغانستان کې د کوم انسان وژنه چې روانه ده او بیا کوم ملي شتمنۍ چې زیان ورته رسېږي یا له منځه ځي تر څو پورې دغه حفظ شي. په دوی په چېرته په خپله باندې په اوربند باندې موافقه نه کوي، هماغه خلک چې د دې پروسې اسان چارې دي او نړیواله ټولنه ده، په هغې کې ابر قدرتونه دي، ملګري ملتونه دي، ناټو دي، موږ دوی باندې غږ کوو چې په دې د دې باندې فشار وارد کړي تر څو پورې دوی اوربند ته غاړه کښېږدي. پرته د دغسې فشار نه زه فکر نه کوم چې دوی په اسانۍ باندې د اوربند ته غاړه کښېږدي. که اووه میاشتې مخکې موږ د سولې خبرو ته لاړو نو تقریبا په دغه اووه میاشتو کې د هغې شمېرو له مخې چې تقریبا مقابل کی ولس هم کولای شي چې په دغه پروسه کې خپل کردار ادا کړي، پر امنه مظاهري وکړي، پر امنه غوښتنې وکړي تر څو پورې هم د ولستې خواله په دوی باندې فشار وارد شي، په دواړو خواوو باندې تر څو دوی یو تلپاتې اوربند ته غاړه کړي.
ډېره مننه حاجي صاحب لال ګل، ستاسو د کور ودانی په مخمخه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د عام روغتیا د وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي قوي احتمال شته چې افغانستان به په ژمي کې د کورونا د دویم سپې سره مخ شي. ښاغلی عثماني وایي دویمه سپه به د لومړۍ سپې نه سخت وي، خو دغه وزارت ویلي دي چې پوره چمتووالی ورته نیولی دی. د کابل نه د امریکا غږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د یکشنبه په ورځ هرات کې د ګردو د ناروغۍ د درملنې د یو نوي جوړ شوي روغتون د پرانیستلو مراسمو ته په وینا کې ویل چې په ژمي کې د هوا سړېدل، د هوا ککړتیا زیاتېدل او د موسمي زکام ناروغۍ خپرېدل به په افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغۍ د دوهمې سپې خپرېدو سره مرسته وکړي او د دې احتمال شته چې دا ناروغي به د لومړۍ سپې پرتله سخت وي.
امکان قوي وجود لري چې ما با موجودو کورونا مواجه شیم.
قوی امکان شته چې موږ د کرونا د ناروغۍ د دوهمې څپې سره مخ شو. د همدې له امله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ټولو ملي او نړیوالو ادارو سره په همکارۍ او اسلامي جمهوریت د دولت د مشرتابه په ملاتړ کرونا سره مبارزه اوس هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لومړیتوبونو څخه ده.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې د کرونا وایرس دوبه د لومړۍ څپې پرتله د دوهمې احتمالي څپې د خپرېدو لپاره د حکومت چمتووالی ډېر ښه روان دی او په ټول افغانستان کې 3400 روغتي مرکزونو او روغتونونو کې د کرونا د ناروغي درملنې امکانات برابر شوي دي. خاغلی عثماني ویل چې د نړیوالو مرسته کوونکو موسو په ملاتړ 3400 تل 1500 څخه زیات مساوي تنفس کوچني ماشینونه یا وینټیلیټرونه استول شوي او د 1500 نورو د استولو لپاره چمتووالی روان.
مجموعاً 15 لابراتوار پی سی آر.
موږ د روغتیا د نړیوالې ادارې سره د 15 لابراتوارونو د چمتو کولو لپاره قرارداد درلود چې دیالاس یې چمتو کړي دي. د اوو نورو لابراتوارونو د جوړولو لپاره مو د روغتیا د نړیوالې ادارې سره تړون کړی چې په نوو ولایتونو کې به پرانیستل شي. د پاتې نورو ولایتونو لپاره د لابراتوارونو د پرانیستلو په برخه کې د اروپایي ټولنې سره په خبرو بوخت یو چې دې ته نوره اړتیا پیدا نشي چې د یوه ولایت څخه بل ولایت ته سمپلونه واستول شي.
سمپل روان شوند.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د لومړۍ څپې منحني ماته شوي او اوس دا هیواد د دغې وبا سره په مبارزه کې په یو ښه حالت کې دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو شاوخوا 3.5% ناروغان د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي او د ټولو اخته شوو ناروغانو شاوخوا 3.2% یې پر دغې ناروغۍ مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په 12 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 1015 نوو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو خوشمیر هم نه دی زره او سلور سلوی خوته لوړ شوی دی. دا وزارت وی چې اوس په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15000 او ویش پالې پیخي لاشته دي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو را اوري. د قندوز په ولایت کې د کورونا د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د کورونا د لپاره د جوړ شوی روغتون مسؤلین وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا 14 ناروغان په دې روغتون کې بستر شوی دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ را لېږلی دی.
په قندوز کې د کورونا د ناروغانو شمیر د تیرې میاشتې په پرتله زیات شوی دی. تیره میاشت د قندوز د کورونا وایرس لپاره په جوړ شوی روغتون کې 4 تنه بستر وو. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر نبی عظیم ویل چې کرونا مخ په ختمی دوده، خو دوی په احتیاطي ډول روغتون فعال ساتلې. د کرونا لپاره د نوی جوړ شوی روغتون مسول ډاکټر خسرو وایي چې په کرونا د اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او کېدای شي د کرونا دویمه دوره پیل شي.
په مجموع کې ویلای شو چې دویمه څپه د بشریت لپاره یو جدي خطر ده. مصابینو کچه ورځ په ورځ مخ په لوړېدو ده. انشاءالله موږ امیدواره ستو چې دا څپه یا دا موج له خیره وشو کولای په ښه مدیریت سره مهار کړو. مجموع کې په قندوز کې 644 مثبت پیښې ثبت شوي دي د اول نه تر اوسه پورې، چې دې نه 401 کسان شفایاب شوي دي او موږ رسمي وفیات دي موږ 40 کسان دي.
هغه وایي چې دا ځل د پونتون په محصلینو کې د کرونا وایرس د خپرېدو ویره زیاته ده او په تیرو 43 ساعتونو کې 6 کسان چې محصلین دي په کرونا اخته شوي دي.
منګا په تیر شوی 43 ساعتو کې 14 نوې په مثبت پیښې لرو، چې متاسفانه باید وویل شي چې د دویمې څپې کې د قندوز د پانتون د لیلې محصلینو کې دا تعداد ډیر زیات دی، چې په دې تیرو 43 ساعتونو کې منګا 6 پیښې د محصلینو ثبت کړي دي. مخکې هم منګا 21 پیښې د محصلینو له مننه د مختلفو لیلو نه چې منګا ارزیابي وکړه پیدا هم کړي، چې مجموعاً 6 مثبتې واقعې د محصلینو په منځ کې دي، چې دا د یو نگرانی یا تشویش وړ خبره ده چې امیدوار استو د ته جدي پاملرنه وشي. او مجموعاً 13 بسترو کې 12 کیسونه د منګا مثبت بستر دي په شفخانه کې او 2 کسان په ICU کې دي. متبقي مشکوکین یا سسپیکټ کیسونه دي.
ډاکټر خسرو وایي چې په مجموعي ډول هغه محصلینو کې چې په لیلیه کې اوسې کې د کرونا شپږویش مثبت پیښې ثبت شوي. نوموړی وایي چې دوی په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شپاړس په کرونا اخته کسان بستر کړي دي. په قندوز کې تیر هفته د کرونا د تشخیص لابراتوار هم فعال شو. مخکې له دې به د کرونا د تشخیص لپاره معاینات کابل ته لیږل کېدل. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خوراک د نړیوال پروګرام اداري ویلي دي چې د کورونا وایروس او د اقلیم بدلون په ډیرو ملکونو کې د خوراکي موادو سخت کمی پیدا کړی دی او د هغو زرهاو خلکو ژوند د خطر سره مخ کړی دی چې خواړه نه لري. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ را لېږلې ده چې نظرانه یوسف زهیل ولی.
د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې د کورونا وایرس او د اقلیم بدلون په ډیرو ملکونو کې د خوراکي توکو سخت کمی پیدا کړی دی او د هغه زرګاو خلکو چې خواړه نه لري ژوند د خطر سره مخ کړی دی. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې، زه نظرانه یوسف زئی درته در اورم. د خوراک نړیوال پروګرام WFP وای چې د کرونا د وبانه د رامنځته شوی اقتصادي بحران د لاسه د خلکو د ولګینه د مړینې خطر موجود دی. د کرونا وایرس په نړیواله کچه تر اوسه پورې 1.5 میلیونه خلک اغیزمن کړی دی چې پکې 1 میلیون کسان د کرونا وایرس وژلي دي. د غټولنې خبرداري ورکړې ده چې هغه ملکونه چې جنگ جګړې پکې روانې دي هلته د کرونا د وایرس خلک د قاتې د خطر سره مخ کړي دي، ځکه چې د کرونا د مخنیوي لپاره چې کوم اقدامات شوي دي د هغې په نتیجه کې د خلکو کارونه او ژوند اغیزمن شوی دی. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې د مثال په توګه اندېښنه ده چې په کانګو کې روان تشدد او کرونا 22 میلیونه ملکیان د خوراک د بحران سره مخ کړي. د WFP ویان تھامس فری وایي چې د یمن 1.5 میلیونه نفوس په دغه ملک کې د سو کلونو نه روان جنگ له کبله د ناروغتیا او د مرګ د خطر سره مخ دي. تھامس فری ویل د یمن د اقتصادي تباهي او د پیسو د بې ورزیدلو د وجې شاوخوا 1.5 میلیونه کسانو د خوراکي توکي کم شوې دي. مونږ یې لرو چې 3 میلیونه نور به د دغه مشکل سره مخ شي. فری لګه مو د مخ کې په جنوبی سودان کې د WFP د مشر په توګه دنده تر سره کوله او وایي چې هغه د هغه سیمو د خلکو لپاره ډیر زیات اندېښمن دي چې د کلونو وګدو شکړو زپلې دي. هغه ویل جنوبی سودان کې د کرونا د مخ کې نه وضعیت خراب وو او خلک د خوراکي موادو د کمښت خطر سره مخ وو. د یوې اندازې مطابق 6.5 میلیونه کسان د جولای په میاشت کې پوره خواړه بونه لري. هغه ول مونږ دا ګڼل چې په جنوبی سودان کې به سول راشي، خو اوس د تشدد نوی سفیر رامنځته شوی دی او د جنگلی په سیمه کې ډیر زیات تشدد پیل شوی دی. فری وای چې د جنگلی په ایالت کې د بارانونو موسم شروع شوه دی او هلته سیلابونه راغلي دي. د غسیما د اقتصادي مشکلاتو، شخړو او د کرونا سره مخ ده. هغه زیاته کړه چې په نایجیریا، بورکینو فاسو او نورو ملکونو کې هم خلک د کرونا په نتیجه کې د پیدا شوی خوراکي بحران سره مخ دي. هغه خبرداري ورکو چې ډیر اغیزمن کسان به د خوراک د نه لرلو کبله مړ شي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسو په لوخ لیسوارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.